سلامونه او وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتم چې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې مانند پیو بین کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمزي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرسل وین حمدالله فدرات د چین سینوها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې 150 تنه وژل شوي او شپکتنه نو ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپک سلویخ تنه یادیده. یونما د دې بیخې د څېړنې غوښتنې کړې ده او ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5% نفوس لمړنیو او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي دي چې د واټ له 1416 څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درمان لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت په لور پروتوسیمه کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.3 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم 2 میلیونه کسان لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بند سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبری ژانس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لاګ شول. ایراني چارواکي هغو افغان کډوال ته چې استنده لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلی چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 سوداګریز مرکزونه مور لکړی چې بیا ستاده کډوال پکې ایګو مارل شوی. ورسته خبرم دا چې وای ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویورک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتا ښه خوندل شوی دی. د نیویورک د پولیسو د اداري وین ویل چې خای دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د غیظ له امله دا کار کړی وي، خو دغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون اول ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسي.
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالۍ 2.5% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سمره اقتصادي مرسته کړي.
پکه میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وشيما وس استاد مدل ته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمانده ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې ویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټیشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه و. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون اول ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازی دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبوختي، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا ته عریب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل حیات توهین نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انختو له امله ترنګلې دي او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلک رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امیر اختر وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22 اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت سرپرست په خبری کانفرنس کې ویل چې د 1400 څخه یوازې 39 روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنکه خړه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چهارشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان 400 ولسوالیو څخه یوازې په 39 کې روغتیايي مرکز شته. جلالي وویل په ولسوالیو کې چې روغتیايي مرکزونه نشته اوسیدونکو اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیریدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له نشتوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د روغتي مرکز د نشټوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي.
کوشش داریک دلته مریض پیدا شي په دې د نمنګ مریض غاړي جواچو د جلبا خراب په داسې شپږ درک افغانان موږ نه باندې کړی ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې موږ ته پال کلینیک یې کلینیک ساته د خدمت مریض راکې وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاءالدین هم مرته شکایت لري.
روغتیایی مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرای کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدید اړتیا ده دلته.
د په داسې حال کې چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي و چې 2.2 میلیون افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې ان په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملاً پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینري کورسونو ته له تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست په یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولې. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه شوی وو خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس باندې تاسو نور مرزای. زمو په ګډون ټول انجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زمو کورسته هیله و او دا هم زمو پر وړاندې وتړل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته یار سردا د چدی دی مایس کیږي خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې سردا په دې دی باندې خپل چدی دی کارونه کې دوی دی احتیاج دی یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل خپل په ولاړې نه دي. کله چې ټولنه نیمه برخه چې هغه خويندې دي فلج کړی شي نو کبي دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان دی. سیاسي اغیز موږ تاسو وینو خو د خويند په مخ باندې د خويند او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتونیو شمیر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشت رئیسې د دوی بدل اعشان نه ده ورکړل شوی. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې دا موضوع سوزلې د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپلو حقونو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزا د سنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنچیر ولایت اوسیدونکو او د کابل په هندون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې لوو میاشتو راهیسې بدل اعشان نه ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشان نه ورکړي او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځنی لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایي دارم د کوټه سنگي.
زه په کوټه سنگي سیمه کې په کرایي کوټه کې اوسېږم. د میاشتې راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړئ پښپوش په وګېوی د شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړای و اوس باید کرایه ورکړم ځکه کور ته روانم. د میاشتې راهیسې ماسلین سرګردانه کړې دي. یو ماسل په نارامه فکر او وګینه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانځي ماسل عبدالرزاق وایي
ما زورا تا غور هستم در لاند پانتون دولتی جمعیت و اتحام ایجاد کردم.
زه د غور ولایتیم. د دې عمله سی په دولتی لیلیه کې ګڼه ګونه ده او په هر اتاق کې له لسو کسانو زیات اوسیږي او درس نه ویل کیږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. باید د لیلیه پیسې دولت ورکړي وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د خبرګولي میاشتې د ایاشه بدل حواله شوی.
ما فقط یک مات اجازه حواله.
یو شمیر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیا او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډیری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړې، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په وګي ګډي آزموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل آشه هم دیگه حل شد. چند ماهش تقریبا
دا بدل آشه سونز حل شوا و دا چون میاشت و حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه دا کنترول او لاسلیک لمرحلو و روز دا مالی وزارت تزی. هغه محصیلونو تا چه اندیخمن و او امیرت تراتلل داد ورکول کیگی چی سونزی حل شوی دی.
اطمینان داده شوا که انشالله مشکلات حل است دیگه، قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل
مشکل آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د اعاشې او عباتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په هکله خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشه او عباته منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عشي په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاورزګان ولایت کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. وکه بلا دغه مې رزق و روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام پوړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچدیږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دې تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه می دلیز د کړی دی اول د واره شاګردو م منګر وس خپل استاد مخپل ایم جوړو زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خې ډیر کلک دی دا نور چې په د بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دی یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي د غ بوټونه چې زمر دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې زمر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دی په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمینه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خو دا موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي ولې ځکه زه استاد یم جوړوم
دولت ته او دغه سم دا غوښتنه ده چې د موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي مثال یا کمپنی برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ تمامې جوړ دا ورڅ په برابر دلی په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام دا
ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنونو تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د ارزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ بنې وازی په ارزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدني او د زکړو د قنفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوق او خپلوان ازادي لري تویل چې نموړل شاوخوي ویني می شو رسته د چاړشمې په ورځ خوشی شو هغه لي قرلوق د نومبر په 13 د تخرولت په دشت قلی ولسوالۍ کې د طالبانو خاني ورشوي او نور جزات سنه کړه پر راپور کې
د مدني او زکړو د قنفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نموړل لنګدي او ویني می میاشتې ورسته د طالبانو له زندانه خوشی شوې دي یو لوتوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
همیار خبرو
اوس خبرونه دادي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوی دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 13 د تخار په دشت قلی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د ټولنیز فعال حمد قلق د نیول او بیرته خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حمد قلق نیول خپل سری بللي وو او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډیر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودابې فروتن د حمد قلق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وختي کې کسې از فعالین اجتماعي یا فعالین سیاسي
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای حمد قلق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي وو چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستي چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه درته حمله روخ تغری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یره مانن په وبین کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیت پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال مین احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یره ما د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده